تا د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورځ خبرونه ده. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او نوړې بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. په پام کې دا چې د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ یو غونډه د طالبان سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امیر کابلوف د لړم په 13 اټاس خبري اژانس ته ویلي وو چې دې غونډې ته طالبانو استازي ملي وربل شوي. هغې دلیل نه ویلی د طالبان حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل دغې غونډې ته له روسیې سره به په دوه اړخیزو تعامل منفي اغیزه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر د بریټ په پایله کې شپږ کسان وژل دي. د پولیس افسر رب نواز خان نن سهار وویل چې په لکې مروت لوسوالۍ سیمه کې د حمله هغه مهال وشوه چې پولیسو په سیمه کې د ګسمې په حال کې وو. بریټ کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کمیټلې نه دی منلی. ټاکل شوی ده چې د ناټو غړو هیوادونه به د پولند غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې د روسیې لخوا د اوکراین پر لور د توغندي د پولند په خاوره لګېدلې د دوه کسان یې وژلي دي. رویټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونې نه دي یاد کړي راپور کړی چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورم مادې په اساس جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي دي. تمه ده چې دا لویه مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. د مرستې داسې مهال اعلانېږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټونه وتوغول. د توغندي د اوکراین په څو سیمو کې د انرژۍ پر تاثیراتو لګېدلې چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د ښځو بې برخې کېدل د دې لامل سوی چې ډېری ښځې د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلې سي.
خانمایی که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کېږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل په لویدیځ کې پولیس وخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای اوښتی ده.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې روغتون ته مو انتقال کړلې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپله له ده څخه به یې واورو.
دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کونسلنګ یا د مشاورت ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا د زیګاب ګولۍ ما خوړلې د روز مره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دي.
او د پروګرام په پا کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟
ولې ژاړې لورې؟ چا خو به نه وهلې؟
نه وهلې نه ما، کاشکې وهلې وای.
نو بیا ولې ژاړې؟
پیغورې راکه.
څه شي پیغورې درکه؟
د پلار پیغورې راکه.
څه شی؟ د پلار پیغورې درکه؟
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډېری ښځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمېر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوي او ځینو ښځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل سوي چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه یي موادو د اغېز په اړه چمتو سوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې سوي چې د نشه یي موادو د کاروبار په بېلابېلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوی به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشه یي موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشه یي موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره دا ښځې د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه یي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشه یي موادو د قاچاقو ډلې ته د نورو خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشه یي موادو له دې نو قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتو یې ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشه یي موادو قاچاق اسانه سوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نسته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تراشه کوي چې بدن ته یې لاس وروړي. موږ وغوښتل چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه سوه چې په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویاند نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانمان که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کېږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیلېږي هغه د الک او انجلۍ تر منځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او معتادینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشه یي موادو د قاچاقو شک نه ورباندې کېږي په یو ډول ځان سره ولري.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلي و چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تېر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو په دې 190 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینهو تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ 2 معتادې ښځې له پولیسو څخه څخه او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خته لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکي له معتادو ښځو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه معتادې ښځې دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تېروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه معتاده ښځه چې عمر یې له 15 او 40 کلونو تر منځ اټکل کېږي او نوم یې نښی وایي 2 ځله یې نشه پرېښې خو بېرته معتاده شوې ده.
دلته پاتې کېږي لس کاله کېږي زه دلته یم.
تر پل سوخته لاندې زرګونه متعدین اوسیږي. په دوی کې یو څلور نفری کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپلو دوو بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت په کتو سره معتادین راټولوي او بیا د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیسو خطا ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته مو تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیسو خطا په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالي او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومانو 150 بستریزه مرکز دی چې د محل 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې لازمو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړی دي.
کارمندای ما به جمعوری هفته دو روز در
زمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادین و را طولوله لپاره پولی سخته او نور ورزو که نور سی متدی ده ناروغان و ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بستر که دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم زمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحی تجی او ناروغان پرخویلی
جمعوری میکنه میره.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 14,000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودلو ته اړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړې ده.
با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو او معتادینو ډیروالي ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لږ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپي په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو، روغتیایی او اجتماعي کارکوونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یوه داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډېر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډېر محدود دي. په تېره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې د احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوي په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت وبالو چې د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي غوژباړم او دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوي په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحي کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوی دي. په مجموع کې له اولې ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فامیلی، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي، او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي، او په عین حال کې د هغوی پر رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشې موادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا شته سي په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده، او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادۍ باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی، او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکتران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکتران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکترانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي، او تر ډاکترانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یوه ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی، او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
آیا د نشې موادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی، او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی، او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکتر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم، او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم، او د ډاکترانو او صحي کارکونکو لاسرسي ته مساعد کړم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکترانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي، او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوی نه تنها ډاکترانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، تر څو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي، او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you. ترنو اوریدن کو تاسی ازادی رادیو اوریچ په 1290 منځنی چپو خبري او اوس ته خاطري وارده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی په خيخه او وروسته د زیګب په نوم نشئی ګولوی موتات شو. دی وایي چې د ورځې مې سل ګولۍ هم خوړلې دي. خالد زیاتوي چې د نشې په نتیجه کې مې دوکان، ټیلر، موټر، ځمکې او هر څه له لاسه ورکړل. دا چې خالد ولې او څنګه موتاد سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
په خپل زور مې نه پوهېدلم، ما ته مې د خپل زور ګیچ نه و معلوم. ما به چې د مزدوري کوله، چې سنګکاري به مې کوله، چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلم، چې امکان به نه و هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه و چې یو خبر به دې وکړه. سل کاله به چېغې کې وتلې، د هېره مې نه وتله. خپل ځان حاکمه ومه، دوست مې پېژانده، دښمن مې پېژانده. اوس چې په نشه راغلی یم، هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوي دي، هموغنه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغنه د ژوند هم بېزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، مونږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه مونږه جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اووه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې د ونډیوال سره زد وکړه. هغه قمار کوه، ما هغه د قمار نه قسم وکړه، ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته، نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اووه کاله شو. بیا دغه زیکب ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به را کولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي؟ چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شومه پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زیکب خورم. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرامه هندي به مې اخیسته دی. په مغ یو ځای به ورته کېناستم، نوي واړې سل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پرې وکړ. ماسکه ویلې چې زه په یو مست اس پورې یم، خو نه، په یو بیا عقل خره باندې به سپور وم، چې وبیې غورځولم، لاس به یم را باندې ماتوه، ورمېږ به یم را باندې ماتوه، ملا به یم را باندې ماتوه، خو زه په ځان نه پوهېدلم. ګولۍ به چې نه وي، د ما حالت به ډېر وخیم و، ډېر به خراب و. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولی. زمونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو 2 کم یو جره به 3 شاوخواته مې د نیکه نه راته پاتې، هغه مې خرڅه کړه. د سیمځه کې راغلی چې 20 مې درې لکه خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې 20 مې 5000 هم خرڅه کړې، د سیمځه کې وی چې یو لک 40 فرض قیمت کې مې 15 کال په پټیا مارکیټ کې دکانداري کړې. 15 کال مې ټیلر درلود، د مزار لاین مې چلولای، یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو، موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بده خاطره ده. اوس بده خاطره ده چې دس یو سړی ده چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم، هغه ماته کیبل هم نیسي، وهیم میرمن یا خور یا مور هغه هم راته یادوي. نو دې نه بده خاطره شته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځینې کوي چې ولې زاړې. دا وایي چې ګاونډۍ نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریه پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریه پلار داسې کوم کار کړی و چې ګاونډۍ نجلۍ نوریه ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری، چاخو با نی وحلی؟
نا وحلی نی ما، کاشکی وحلی وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغور راک.
چیشی پیغور درک؟
ده پلار پیغور راک.
چیشی؟ ده پلار پیغور درک؟ سنگه پیغور؟
لوری، تو دل تا راشه، ده چیشی پیغور درک؟
بس پلارا، پختنه مکوه، هر ورس بیده خال ده.
ولوری تو خو می لک پوکا، هر ورځ دی څنګه حال دی؟
لار دی خوایی لوری، سم خبر اوکا، دی چه شپی اوری درکا؟
ویلی آخه ده، دی پوڑا دی لور رخلا.
خیر دی لوری، من جارا، انجونی خو هر چو وایی؟
ولی بگو جارا، من ورز دی پوڑا دی لور رتا وایی، او سدور شرمه، بکو سکه نوشه ما تیری دلائی.
لوری، هیس اندیخنا مکاوا، بیا با ندر تا وایی؟
تو خراب نظرت وای، چی به من نظرت وای؟ تا تو استاد لازه که دا بودر دست کولای، او سو بله ما تنجی دستا پی خورا کولای.
خیلی لوری، دا خبر نورا پریگ دا. څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي. نجونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. څه دا خبره او څه بله خبره؟
ښځې دنیا رښتیا وایي، دا ټول زما د لاسه و، خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډرې لور ونه وایي. دا دی ته به یې ووینې.
نو څه کوې اوس د ماشومانو سره معلوموي؟
زه یې چاره کوم، یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره، ته یې نور څه کوې؟
سریا پلاو درته غوړوم، په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه. ماشومان خو تل جګړې سره کوي، خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی، باید د دې درد علاج وشي.
څنګه علاج؟ اوس ماشومان وهي؟
نه، ماشومان ولې وه، پر ما دې د لیوني ګمان کړی.
نو څه کوې؟
ته به مې ووینې چې څه کوم. زه نه ولاړم.
سریا چیرې ولاړې؟ خبره واوره.
بابا چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده.
راځه راځه دلته پر دغه چوکۍ کښېنه.
دا دی کښېناستم.
ښه ورور کې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب زه لاس کاله کېږي چې عملي یم.
د څه شي عملي یې؟
پوډر څکوم.
ښه، نو اوس دې څه نیت کړی؟
ډاکټر صاحب اوس غواړم چې دا عمل پرېږدم.
نو دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی.
ما ویل که تاسو مرسته را سره وکړئ او دا ستاسو د محتاجینو په شفاخانه کې مې بستری کړئ.
په دواړو سترګو به دې بستری کړو، زموږ خو دغه وظیفه ده.
ډاکټر صاحب کور مو ودان.
ښه، اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی یې؟
بس ډاکټر صاحب، د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم.
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یې؟
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم، اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي.
زه پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړه زورهوره.
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو، خو ما باک نه کوو، ځکه ورسره عادت شوی وم. خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي.
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري.
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله، ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي، وایي هغه ده د پوډرې لور راغله.
خیر دی خیر دی، مه ژاړه، علاج دې کېږي، بېرته به د پخوا په شان روغ شې د خیره.
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ. ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې، علاج نور هم اسانه شو. موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستری کړو، ګل غوندې به جوړ شي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر دوی یو مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
رنگ لپے ڈاکا ما پنجانا